یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې په پام کې د ولسمشر اشرف غنی په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه د افغان حکومت دریځ نن روښانه کړي، او په غزنی کې د طالبانو پر یو مرکز د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه سرتیري له بنده خوشي شوي دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا نیم ساعته خبری مجله د میر احمد ساپی په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هر څه مخکې اجمل اند خبرونه اوروي.
دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه کوم بحث نه دی کړی. د هلمند ولایت په ګیرشک ولسوالۍ کې د هوا د لګیدلو له امله دوه ملکیان وژل شوي دي، او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بومي حملو مسؤلیت منلی دی. دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه کوم بحث نه دی کړی. جمهور ریاست په یو اعلامیې کې ویلي چې ښاغلی خلیلزاد تیر ماښام ناوخته له ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو حکومتي چارواکو سره په قطر کې د خپلو بحثونو جزئیات شریک کړل. په خبر پاڼه کې د ښاغلي خلیلزاد په حواله ویل شوي چې ویلي دي د موقت حکومت موضوع په بشپړ ډول ناسمه ده، او په شو بحثونو کې دا مسله هیڅ نه ده مطرح شوې. زلمی خلیلزاد کابل ته تر تګ مخکې په قطر کې د طالبانو له استازو سره د شپږو ورځو لپاره د سولې پر موضوع په بحث بوخت و، او د دې شپږ ورځنیو خبرو تر پایه ته رسیدو وروسته یې وویل چې په دې خبرو کې یو لړ مهم پرمختګونه شوي دي. دا بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي له هغې ښځې تحقیقات روان دي چې غوښتلې پرون په مزار شریف کې په خپل دسکول کې یو لاسي بم د پاکستان قونسلګرۍ ته یوسي. د بلخ امنیې قومندان جنرال اکرم سامی ازادي راډیو ته وویل دغه ښځې دا بم په دسکول کې ځای پر ځای کړی، او په بلخ کې د پاکستان جنرال قونسل سرفراز احمد ازادي راډیو ته وویل چې قونسلګرۍ به تر نامعلومې مودې تړلې وي. ویل شوي په بلخ کې د پاکستان قونسلګرۍ ته د ورځې شپږ سوه کسان د ویزې د اخیستلو لپاره ورتلل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیې کې ویلي چې تر پرونۍ پیښې وروسته په مزار شریف کې کونسلګری تړلې پاتې وي. دا هلمند ولایت په ګیرش کولسوالۍ کې د هوا د لګیدلو له امله دوه ملکیان وژل شوي. دا هلمند ولایت له مطبوعاتي دفتره په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه هوا د وسلوالو طالبانو لخوا توغول شوی وو، او په وژل شوو کې یو ښځه او یو سړی شامل دي. پیښه تېره شپه د ګیرش کولسوالۍ په سپین مشهد سیمه کې شوې چې د رپورټونو په اساس د افغان ځواکونو لخوا پکې پوځي عملیات روان دي. تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې په هلمند کې د جګړې د دواړو غاړو لخوا په بریدونو او جګړو کې ملکی تلفات زیات شوي دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بومي حملو مسؤلیت منلی چې په نتیجه کې لسګونه کسان وژل شوي. یوه بومي حمله د فلیپین په جنوبي ټاپو جولو کې پر یوه کلیسا وشوه، او بلم په نایجیریا کې د پوځ پر یوه اډه وه. داعش پرون په یوې اعلامیې کې اعلان وکړ چې دوو ځان وژونکو په جولو کې پر یوه کلیسا چې عبادت پکې روانو په ځان پورې تړلي منفجره توکي په یو برید کې وچول. جولو ټاپو چې د فلیپین د پلازمینې مانیلا د جنوب په زر کیلومترۍ کې پروت دی، او اکثریت اوسیدونکي کاتولیک عیسویان دي چې د افراطي وسلوالو اصلي مرکز ګڼل کیږي. په دې دوو چاودنو کې چې یوه په کلیسا او بله د موټرو په کارګنګ په پارکینګ کې وشوه، لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او تر اتیاو زیات نور ټپیان شوي دي. په عین حال کې داعش ډله وایي پرون یې د نایجیریا د بورنو ایالت په لوګومانی کلي کې د نایجیریا ډیر سرتیري په یوه حمله کې وژلي، خو د نایجیریا پوځي ویاند ویلي دغه حمله د سرتیرو لخوا په شا تمبول شوي، او یوازې اته سرتیري یې برسیرن ټپیان دي. دا د ازادي راډیو غرمنۍ خبري مجله، او تاسو خبرونو ته غوږ. د چین په شمال کې یوه محکمه وایي د بشري حقوقو یو فعال وانګ کوانژانګ په څه باندې څلور کلن بند محکوم شو. محکمې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې وانګ د حکومت د قدرت په کمزوري کولو مجرم ګڼل شوی چې له کبله یې په څلورو کلونو او شپږو میاشتو بند محکوم شوی دی. محکمه ویلی چې خاغلی وانګ د 15 کلونو لپاره د سیاسي فعالیت له حق څخه هم محروم کړای شو. دا لا معلومه نه ده چې هغه موده چې دغه فعال زندان چې دغه د بشري حقوقو فعال به په زندان کې تیر کړي د بند په دې اعلان شوې سزا کې حساب ده او کنه. 20 کلن وانګ په هغه سباند 200 وکیلانو او حقوقي فعالانو کې شامل دی چې په 2015 کال کې د بشري حقوقو د فعالانو او وکیلانو د ځپلو پر مهال نیول شوی و. دا خبرونه
له آزادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله او ری قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راسره وسی راپورونه او مرکه خبرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خپلو خبرو جزئیات تیره شپه له ولسمشر اشرف غنی سره شریک کړل. ټاکل شوی چې ولسمشر به نن د خپل حکومت دریځ اعلان کړي. د سولې د موافقې په صورت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر عواقبو له یو کتونکي سره مرکه کوو.
زه فکر کوم په دغه ډول ویانګه یا ایستانګه اصلا خلاف دوغ ټولو نورمو او قوانینو ده کوم چې دوی زموږ سره په ډیرو سختو شرایطو کې مذاکره کوي.
په نورو موضوعاتو کې په اورزګان کې سیمه ییزې ملي اردو خپل فعالیت پیل کړ او په غزنی کې افغان ځواکونو د طالبانو پر یو مرکز چاپا وهلې او څلوېښت سرتیري د هغو له بنده خلاص کړي دي.
تېره شپه ګډو افغان هوایي او کمانډو ځواکونو د بند ورسالۍ په مربوطاتو کې د منصور خالد په نامه د وسوالو د یو مهم قمندان پر مرکز باندې چاپا چولې
دي. نور راپورونه هم لرو. د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زما رایه زما حق په دوهمه نیمه کې خبریږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبریږي. پام وکړئ د دې خبرونې لومړۍ موضوع ته. ارګوي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خپلو خبرو جزئیات پرون له ولسمشر اشرف غنی او نورو چارواکو سره شریک کړل. په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د لیدنه تیر ماښام ناوخته وشوه. په اعلامیه کې راغلي چې ښاغلي خلیلزاد د حکومت مشرتابه ته د معلوماتو ورکولو پر مهال په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو په اړه په نړیوالو او کورنیو رسنیو کې خپره شوي معلومات ناسم او یوازې ګنګوسې بللي او ویلي دي چې د افغانستان د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه یې له طالبانو سره هیڅ راز خبرې او بحث نه دي کړي. اکرام الله اکرام د کابل سټوډیو را سره دی او په دې اړه جزئیات اوروي.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره تر خبرو اترو وروسته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې چې تیر ماښام تر سره شو ویلي چې د افغانستان د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه یې له طالبانو سره هیڅ راز خبرې او بحث نه دی کړی. له ارګه په یو خبر شوی خبر پاڼه کې راغلي دي چې ښاغلي خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو جزئیات له جمهور رئیس غنی سره شریک کړل او ویل چې په افغانستان کې د موقت حکومت په سر بحث د صلاحیت نه دی او د یوازې هڅه کوي چې بین الافغانی مذاکراتو ته زمینه برابر کړي. خلیلزاد ویلی له طالبانو سره د وربند په مسله بحث کړي خو تر اوسه پکې کوم پرمختګ نه دی شوی. د ارګ د خبر پاڼې په حواله چې په دلی دنه کې زلمی خلیلزاد ویل طالبانو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده خو تر اوسه امریکایان ورسره هیڅ ډول پریکړه ته نه دی رسیدلی. خو دا په داسې حال کې چې تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپیو په خپل ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې امریکا د افغان سولې ملاتړ کوي او له دې هیواد د خپلو ځواکونو ایستل ته جدي. خلیلزاد ویلی کچیر د بهرنیو ځواکونو په اړه هر ډول پریکړه کیږي دا به په ټاکلي وخت له افغان دولت سره په همغږي په تفصیلی ډول تر بحث لاندې نیول کیږي. ډاکټر خلیلزاد په دې اړه چې آیا طالبان به د بین الافغانی مذاکراتو پر تصمیم ونیسي او کنه ویلی چې د پاتې موضوعاتو د تعقیب لپاره به بیا له طالبانو سره وګوري. په همدې حال کې ولسمشر مانی ویلی چې په سو شیبو کې به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې د روانو خبرو او یو شمیر نورو مسایلو په اړه خپل وروستي دریض اعلان کړي چې لا هم دا برنامه نه ده شروع شوی، په سو شیبو کې به شروع کیږي. وروسته به اوریدونکو ته معلومات ورکو. دا په داسې حال کې ده چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د قطر شپږ ورځنۍ ناسته د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پای ته ورسېده. تمه ښودل شوې چې د امریکا متحده ایالاتو استازي او طالبان به د فبروري په 15مه بیا سره کینی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت یو مقام پرون رویټرز اژانس ته ویلي دي چې احتمالا طالبانو او امریکایي استازو د فبروري 15مه د بیا ځلې لیدنې لپاره ټاکلې ده. طالبان ویلي چې د دوهې په شپږ ورځنیو خبرو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو او نورو ټولو مسایلو پرمختګ شوی، خو راتلونکو ناستو ته اړتیا ده. که څه هم خلیلزاد ویلي چې روانې خبرې اترې بین الافغاني خبرو ته د زمینې د برابرولو هڅه ده، خو د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي لا وخت شته چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې اترې پیل شي. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عظیمی نن ازادي راډیو ته وویل
زه فکر کوم تر اوسه وخت دی، باید خلیلزاد او طالبانو مذاکرات باید یو مرحلې پختګۍ ته ورسیږي. د هغې پختګۍ نه وروسته به بیا د بین الافغاني مذاکرات شروع کړي. زه فکر کوم دوهم سخت پړاو به چې ډېر مشکل به هغه به د طالبانو د افغان دولت تر مابین چې په سیاسي نظام باندې بحث کیږي، په اساسي قانون باندې بحث کیږي، هغه وخت مذاکرات زه فکر کوم ډېر نازک وي او د دې ډېر امکان به وي چې دا مذاکرات په هغه وخت کې هم متاسفانه خراب شي.
په ورته وخت کې پاکستان چې د امریکایانو او طالبانو د خبرو د سنچاري دا کوي، دواړو ملکی او پوځي برخې وای د دې خبرو لکامیابېدو پاکستان ډیره زیاته ګټه ترلاسه کوي. د پاکستان د اطلاعات وزیر فواد چودري پرون په متحده عربی اماراتو کې د زینو خبريالانو پوښتنې ځواب ولې
آج هم دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ
دیوائی موږ ګورو چې لیو ډیر وګد مزل او حد سورسته په سم لور روان یو. کله افغانستان او امریکا ترمنځ معاملې او د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ خبري کامیابیږي، په نتیجه کې پاکستان ته ډیره زیاته ګټه رسیږي. چودری زیاته کړه چې پاکستان به د سیمې د ثبات لپاره خپلې هڅې جاری وساتي. همدا خبرې د پاکستان د پوځ ویان آصف غفور هم پرون په شمالي وزیرستان کې خبريالانو ته وکړې او ویل چې د افغانستان سوله او ثبات پاکستان ته هم اهمیت لري. افغان حکومت وایي چې د امریکا هڅه بدوي چې د افغان حکومت او طالبانو د مستقیمو مذاکراتو زمينه برابر کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا ولسی جرګې او یو شمېر عامو خلکو د قطر په قربتوب د طالبانو او امریکایي اساسي ولوروسي ناست استاینه کړې او ټینګار کړی چې طالبان باید له افغان حکومت سره مستقیم خبرو ته کینی. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
که څه هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په قطر کې له طالب استازو سره په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه کومه موافقه نه ده شوې، خو راپورونه وایي چې په دیش په ګورزنیو مذاکرو کې تر ډیره خبرې په همدې موضوع متمرکز وي. اوس پوښتنه دا ده چې که امریکایی ځواکونه له افغانستانه اوزی نو څه به پیښ شي؟ په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په دې اړه د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون لغړی خالد پښتون سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی دی چې آیا دا یې وخت دی چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه اوزی؟
اول خو زه په دې معتقد یم چې ایالات متحده امریکا او یو زیات شمیر نورو د بهرنی جامعې د چوکاټ غړي اروپایي اتحادیا دوی د افغانستان سره نظامي تړون لري، امنیتي تړون لري د 2023 کال پورې. زه فکر کوم په دغه ډول وینګه یا استنګه اصلا خلاف دوو ټولو نورمو او قوانینو ده کوم چې دوی زموږ سره په ډیرو سختو شرایطو کې مذا کړي دي. دوهمه مسله، که د دوی په وتلو په افغانستان کې صلح راځي، زه فکر کوم ټول افغانان د دې کار ته لبیک وایي، لیکن په دې شرط، په دې شرط چې طالبان چون هغوی هم د خپل سر نه دي یوازې چې دوی دا تصامیم خپله نیسي، خپله د طالبانو مشرتابه په وار وار دا خبره کړې ده چې زموږ صلاحیت او کنټرول د بل په لاس کې دی. پس نو په همدې اساس دوی باید د هغه ملک چې د دوی و شاته ولاړ دي د هغوی کلک تعود واخلي چې په افغانستان کې بېرته د تروریزم په ځاله تبدیل نه شي، او یا دوی بېرته د خپل قرارداد څخه تمرد ونه کړي، په خلاف د هغه قرارداد چې دوی امضا کوي یا تعود پر کوي د هغه عمل وکړي.
بلې ښاغلی پښتون، آیا فکر کوي یوازې هغوی چې ستاسې په وینا د طالبانو تر شا ولاړ دي د هغوی تعهد او ژمنه کافي ده او که نه باید یو نړیوال تضمین موجود وي په دې برخه کې؟
په دې کې چک نشته. هغه ملک هم د خپل سر نه دی، هغه ملک هم تاسو خبر یاست تېره ورځ د امریکا په مطبوعاتو کې د انګلستان په مطبوعاتو کې 5 میلیارډ ډالر د سولې په مقابل کې غوښتي دي چې دغه پیسو سره 1 میلیارډ ډالر د دې وړ مورد رسیدلې دي. پس نو دا معنا دا لري چې هغوی هم بین ملي جمعیت ته تعهدات لري. بین ملي جمعیت په دې کې مکلفه ده ځکه دوی زموږ سره قرارداد لري، دوی زموږ سره تعهد لري چې دوی باید افغانستان صلح تضمین کړي، او دا تضمین نه یوازې پر طالبانو بلکې د طالبانو پر حامیانو هم باید تضمین شي.
د دې ترڅنګ چې صلح تضمینیږي، ښاغلی پښتون، د امریکا ځواکونو د وټلو په صورت کې د افغان ځواکونو تجهیز او د دوی پیوړی کول د څومره لازم دي، ځکه غیر طالبانو د گاونډي هوادونو تحریکونه او د دوی غواخونه او د پټکتو سره ټول ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
بالکل، دا یو اساسي ستونزه ده چې په دې باره کې ټول افغانان هم دا تشویش لري، خصوصا موږ امنیتي ارګانو مشرتابه دا تشویش لري، موږ د ولسي جرګې د زیرات کمیسیون په صفت سره هم دا تشویش لرو چې د افغان ځواکونو تعهد چې په امنیتي تړون کې یو بخش دی یا د ستراتیژیک تړون یو بخش دی، دوی باید تر ملي جامعې د قواو د وتلو تر مخه دوی هم تجهیز کی، امه د تربیه په ایسه کی په کافی اندازه توجه کی چې زموږ امنیتی ځواکونه په تنهایی سره وتونیږي، ځکه دلته یو غټ مشکل او تشویش بل هم موجود دی. طالبان به خدای په خلا کې هغه براسي په وطن کې بکشینی، آیا له طالبان په خلایي سره نور تروریستي ګروپونه وجود نه لري؟ کوم چې لري د داعش ګروپ موجود دی، ځینې نور په منطقه کې متعصب مذهبي ګروپونه موجود دي، که هغوی فعال سي او د طالبانو د خلاص استفاده وکړي په هغه صورت کې باید زموږ امنیتی ځواکونه د دې جوګوي د دې توانمنوي چې دوی په تنهایی سره په جرأت سره په هوایي ځواک سره او په زمینی ځواک سره وتونیږي دغو مقابل کې وجنګیږي.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړی خالد پښتون چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه فیروزه عزیزی ته وښی چې اقتصادي خبرونه چمتو کړی دي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د دغه هیواد د مرمرو د جبارو د قانونو د کیندنې او صادراتو لپاره یې له سوداګرۍ او صنعت وزارت سره په ګډه یو ستراتیژي جوړه کړې ده. د دغه وزارت وایان عبدالقادر مطفی نن ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د دغه ستراتیژي لمخې به د مرمرو د جبارو له سکتور نه د مؤثر استفادې پراختیا او په دې برخه کې کورنۍ او بهرنۍ مستقیمې پانګونې ته زمینه برابره شي. د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال د ټول افغانستان په کچه یو شریعت 3 میلیارډ ټنه د مرمرو د جبرو قانونه موجود دي چې تر 150 میلیارډ ډالرو ارزښت لري. د افغانستان د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت وایي روان مریض کال د ټول هیواد په کچه په 14 ولایتونو کې د 400 ممیزخونو د جوړولو کار بشپړ او ګټي اخیستنې ته سپارل شوې دي. د دغه وزارت وایان اکبر رستمین نازدي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه ممیزخونو کې هر ایوي د 100 میټریک ټنو ممیزو د تولید ظرفیت لري چې په دې سره به د ممیزو تولیدات زیات او د بازار تقاضا پوره شي. د نوموړي په خبره په تیرو 15 کلونو کې د ټول افغانستان په کچه 2000 ممیزخونې جوړې شوې چې خلکو ته د کاروبار ښه زمینه برابر کړې ده. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1200 افغانۍ، یو درنی مړۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 0 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 550 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو یورو 50 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 90 افغانۍ 95 پوله، زر ایراني تومان 5 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ کلداري 1.5 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 515 افغانۍ.
له پی او استودیو څخه د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په اورزګان ولایت کې د لومړي ځل لپاره د نظامی زده کړو څخه وروسته سیمه ایز اردو د دې ولایت په مرکز ترین کوټ کې په فعالیت پیل کوي. چارواکي وایي په ترین کوټ کې د دې سرتیرو په فعالیت سره به په اروزګان ولایت کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د پام وړ تغییر راشي. هغه سیمه ایز اردو چې په دې لیکو کې دنده اخیستې سرتیر یې وایي د وطن د ساتنې په هدف یې نظامی زده کړې کړي او په خپل ټول توان سره به د امنیت د راوستلو لپاره هڅې وکړي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د امنیت راوستلو او وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه په لومړي ځل سیمه ییز اردو لوی څیرنغښتي او توپاکي غاړې ته چولی. له مرکز کابل څخه تر نظامي زده کړو وروسته نن یو شمېر سیمه ییز اردو د ترینکوټ ښار ته راغله چې خلکو یې تود هرکلی وکړي. دغه سرتیری د مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکي د څو میاشتې وړاندې د نظامي زده کړو په مخه مرکز کابل ته تللي وه. مسولین وای په مرکز ترینکوټ کې د یادو سرتیرو په فعالیتونو سره به د امنیت په تامین کې د پام وړ تغییر راسي. د دغه ولایت والی محمد شفیق اسدالله سید وای یاد سرتیری به د ترینکوټ ښار اړوند یو شمیر سیمو کې ځای پر ځای کړي.
ستاسو وظیفه د لې په محلاتو کې ده، تاسو د باندې تر ترینکوټ نه وځئ، د لې په خپل محل کې چې تاسو بلدیت لري د خلکو سره، نو ځکه دغه محلي اردو په دې خاطر جوړ شوی دی چې نواله د خلک د چا سره تعلق شناخت نه لري.
د اورزګان ولایت امنیه کمانډان جنرال محمد اعظم هاشمی له سیمه ایز اردو غوښتنه وکړه چې د دندې پر مهال په سیمه کې له خلکو سره ښه چلند وکړي او د خلکو زړونه راخپل کړي.
کوشش وکړي چې د سپینجری د تورسری د کشر د مشر احترام ولري، ښه اخلاق ورسره وکړي. دا صلاح دولت په دې خاطر تاسو درکړي چې تاسو د خپل خاور او د وطن دفاع وکړي، د خپل کلیوالو دفاع وکړي. دشمن پرې نه دی چې په هغه سیمه کې ځای پر ځای شي. د دې د پارت تاسو ته نه درکړي خدای نه خواسته چې تاسو په دې صلاح باندې خپل شخصي دښمنی مختبوزي.
پر همدې مهال هغه سرکیری چې د سیمه ایز اردو لیکو تراغلی او ټوپک غاړې ته چولی وای د وسلوالو طالبانو د ناوړه کړنو په لیدو اړسوي څو د سیمه ایز اردو لیکو تراسي او د خپل سیمې امنیت خوندي کړي. دوی زیاتوي چې نظامي زده کړې ترلاسه کړي او په ښه ډول بدن د مخته یوسي.
ملي اردو لیکو ته په دې رانامه چې د ملي اردو وظیفې یو شفانه ته کولی زموږ وطن کې دغه و چې بلې تلفاتونه و طالبان راله ګرمه د کې سره ونیولې مړ د خپل کور سره سوا اخیستلو و ته میاشتې مړ دغه ماجر و خپل په مندیکو کې په کورو په دې مندیکو کې دوی ګرځېدل مړ ماجر کړي و کورونه پرې وه او موږ پر بله خوا باندې کللي وو. موږ دغه ته مجبوره سو چې موږ ملي اردو ته راسو، په ملي اردو کې خپل وظیفې وکړو، خپل د وطن څخه دفاع
وکړو. د خپل ځای وسه یو ځای یو ورځ یو ځای کړه کړه بل ورځ بل ځای خپل بازار ته نه سورکلې، خپل کور کلی ته سم نه سورکلې. کور کلی مې دشمنان راونی وي مینونه پکښې ښاخ ک وز غواړو چې خپل وطن ساتنه وکړو، خپل وطن ته خدمت وکړو.
مجبوریات خو دغه مجبوریات چې وطن مو در به در وو، ورځ په ورځ د دشمن ستونونه ډکېدل ډېرېدل. نو دا وطن پر موږ تاسې حق لري، خپل وطن وو دی، په دې خاطر دا مو فرض وګڼل او راولاړ سول خپل پوځیانو سره خپل افغانستان فوس کوم برخه واخ.
په ترینکوټ کې پر داسې محل سیمه ایز اردو د جګړې ډګر ته راځي چیرې چې له تیرو درې کلونو راهیسې د جګړې ډګر تو دی. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په غزنی کې د طالبانو پر یو مرکز افغان ځواکونو عملیات کړی دي. چارواکي وایي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې او په عین حال کې د ملي اردو لسګونه سرتیری د طالبانو له یو زندان څخه راخوشي کړی دي. د ازادي راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر نور جزئیات اوروي.
د غزنی ولایت او بند ولسوالۍ په بزی سیمه کې افغان کمانډو ځواکونو د یوې چاپې پر وخت د وسلوالو طالبانو له زندان څخه ډیری افغان سرتیری او لسی بندیان آزاد کړي دي. د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان هوایی او کمانډو ځواکونو له لورې تیره شپه د وسلوالو پر یو بندیخانه او روغتیایي مرکز چاپا چول سوي چې څلوېښت تنه بندیان یې آزاد کړي دي. نوری وایي په دغه چاپه کې د وسلوالو د یو مهم قومندان په ګډون پنځه تنه ژوندې نیول سوي دي.
تېره شپه ګډو افغان هوایي کمانډو ځواکونو د بند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د منصور خالد په نامه د وسلوالو د یو مهم قومندان پر مرکز باندې چاپه چولې ده چې په ترڅ کې څلوېښت تنه محبوسین چې پکې نه شامل دي دغه مرکز څخه آزاد شوي دي. دغه راز د مخالفینو یو مهم قومندان په ګډون تروسه تثبیت کړې چې خپله منصور خالد دی او که د هغه بل قومندان دی. د هغه په ګډون پنځه تنه وسلوال مخالفین هم
نوري زیاتوي د نیول سوو وسلوالو تر څنګ د هغوی یو روغتیایي مرکز، یو ایمبولانس موټر او څلور ارادي موټر سایکلان هم د دغه عملیاتو په ترڅ کې لمنځت للی دي. وسلوال طالبان هم د افغان هوایی او کمانډو ځواکونو له لورې د برید منی خوایي هغه له ګڼو تکتیکي چاودنو سره مخ سوي دي. د دغې ډلې ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته پر علیژلي پیغام کې ویلي په دغه ځای کې تر شلو زیات امریکایي او کورني عسکر وژل سوي دي، خو د بندیانو د شمیر او ازادېدو په اړه یې څه نه دي ویلي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
له ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ یا CPAG یو نوې څیړنه کړې او په دې څیړنه کې موندلې دي چې په 2013 کال کې د بیلابیلو امنیتي پیښو پر مهال 6,680 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دې ډلې نن د خپلو موندنو د پایلو د اعلان پر مهال وویل چې په وژل شویو کسانو کې تر ډیره ښځې او ماشومان شامل دي. د کنفرانس ته د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ تللې وه او جزئیات اوروي.
بلې تکلسف ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې نن خپل معلومات له رسنیو سره شریک کړل. د دوی د معلوماتو له مخې په 2013 میلادي کال کې د بیلابیلو امنیتي پیښو پر مهال 6,680 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده، چې 2,615 تنه وژل شوي، 3,002 تنه نور ټپیان شوي. د دوی د معلوماتو له مخې له یادې مرګ ژوبلې څخه 9.5% مرګ ژوبله دولت ضد وسلوالو ډلو ته منسوب کیږي، چې 3.3% یې پر وسلوالو طالبانو، 18.3% داعش ډله او 20.4% ملکی مرګ ژوبله په حکومتي ځواکونو پورې اړه لري. دوی وایي چې په دغه مرګ ژوبله کې 6% تلفات د افغان او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې اوښتي، پاتې نور 22.1% تلفات د راکټي بریدونو، هوان مرمیو او هدفي وژنو په ترڅ کې په جګړه کې د ښکېلو غاړو له لورې تمست شوي، چې هیڅ یوې ډلې هم تر اوسه پورې مسؤلیت نه دی منلی. د دغې ادارې مشر عزیز احمد تسل نن د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې دغه مرګ ژوبله تر ډیره ښځو او ماشومانو ته اوښتي.
2013 کال واقعا د ملکی خلکو لپاره خورا تریخ کال و. په 2013 کال کې په ټولیزه توګه 6,680 کسان ته تلفات اوښتي وو، چې په دې کې 2,615 کسان شهیدان شوي دي او 4,022 کسان هم زخمیان شوي دي، چې په دې کې لویه برخه ښځې او ماشومان تشکیلی. همدارنګه هغه کسان دي چې هغه د جګړې سره هیڅ تماس نه لري.
بل لور ته د یادې ډلې معلومات ښیي چې په تیر کال کې 30 داسې ځانمرګي بریدونه رامنځته شوي چې په نتیجه کې 1,340 ملکي وګړي وژل شوي، 1,618 نور ټپیان شوي. په دغو بریدونو کې داعش ډله او وسلوال طالبان پرابلل شوي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ګډون بیلابیلو نورو ادارو هم د ملکي مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې ښودلې. بلې تکلسه محترم،
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریاله ناجیه ساپۍ و چې راپور راکو. د نړۍ په زیاتو برخو کې تیره اونۍ سپوږمۍ تندر نیولې وه. سپوږمۍ څنګه نیول کیږي؟ که په دې اړه معلومات نه لرئ نو له عصمت څاروان څخه یې واورئ.
د تیرې اونۍ په وروستیو شپو کې د نړۍ په ډیرو برخو کې سپوږمۍ تر عادي وختونو لویه او په عین حال کې تکسره ښکاره شوه او ورسره په یو وخت سپوږمۍ تندر ونیوله. د فضایي او نجومي علومو متخصصان وایي په داسې حال کې چې سپوږمۍ تندر نیولې وه، یوه آسماني ډبره پر سپوږمۍ ولویده. د NBC تلویزیون د راپور له مخې د مید داس مرکز څیړونکو تایید کړه چې د دوشنبې په ورځ د سپوږمۍ د څارنې په ترڅ کې ورته څرګنده شوه چې له سپوږمۍ سره یو کوچنی خو ځلانده شی ټکر شو. دا مرکز د سپوږمۍ په اړه څیړنې کوي. دوی وایي چې آسماني ډبره د امریکا په وخت د دوشنبې د ورځې تر غرمې مخکې په 11:00 او 40 دقیقې پر سپوږمۍ ولګېده. په اسپانیا کې د هولوا پوهنتون د نجومی فزیک متخصص خوزی ماریا مادیدو پر سپوږمۍ د آسماني ډبرې د لکېدو عکسونه خپاره کړي. د په وینا په داسې حال کې چې پر سپوږمۍ د مځکې بشپړ سیوری وغوړېد، آسماني ډبره پرې ولګېده. مادیدو وایي که څه هم پر سپوږمۍ د آسماني ډبرې لګېده، په سترګو رب کې پای ته رسیږي، خو د میداس تلسکوپ توانېدلی چې تصویرونه یې خوندي کړي. دا لومړی ځل و چې د سپوږمۍ له تندر نیولو سره په یوه وخت آسماني ډبره پرې لګېږي. د دې پیښې فلمونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د ازادۍ راډیو د انتخاباتو د ځانګړي پروګرام زمرای زما حق د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه اجملن ته خوښ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي له طالبانو سره د نظام د راتلونکي جوړښت په اړه کوم بحث نه دی کړی. دا خبره د جمهور ریاست په یوې اعلامیې کې راغلې ده چې ښاغلي خلیلزاد تېر ماښام ناوخته له ولسمشر اشرف غني او نورو حکومتي چارواکو سره په کتنه کې کړی. ټاکل شوې ده چې نن به ولسمشر محمد اشرف غني د قطر د خبرو اترو پکې د شوو پرېکړو په اړه د حکومت دریس په یوه وینا کې څرګند کړي. دا هلمند ولایت په ګرش کولسوالۍ کې د هوا د لګېدو له امله دوه ملکي کسان وژل شوي دي. د بلخ ولایت امنیتي چارواکي ویلي هغې ښځې تحقیقات روان دي چې غوښتل یې پرون په مزار شریف کې خپل دست کول کې یو لاسي بم د پاکستان کونسلګرۍ ته یوسي. د پاکستان کونسلګرۍ ویلي دي چې دا کونسلګري به تر نامعلوم مودې پورې تړلې وي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په فلیپین او نایجیریا کې د وروستیو بومي حملو مسؤلیت منلی چې پکې په لسګونو کسان وژل شوي. او د چین په شمال کې یوه محکمه وایي د بشري حقونو یو فعال وانګ کوان ژانګ یې په څه باندې څلور کلن بند محکوم کړی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو د انتخاباتو پروګرام زمرایه زما حق ته ستوړندې کیږي. خو له هغه مخکې د سولې په اړه ستاسو پیغامونه چې د اس ام اس 1313 په وسیله مو ازادۍ راډیو ته رالیږلی دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سمس کې لیکي، په قطر کې د سولې خبرو ته افغانان ډیر زیات خوشبینه دي. هیله ده چې دا خبره به مثبته نتیجه ورکړي. عبدالواحد مدقق له لوګر نه لیکي، هیله ده چې دواړه طرفونه د قطر د غونډې په نتایج ډیر ژر له یو بل سره شریک کړي. بشیر حبیبزای له سرخرود ولسوالۍ څخه لیکي، ګمان مې نه کیږي چې د خلیلزاد په مشرۍ د سولې حادثې به نتیجه ورکړي. عارف ستانگزای له لوګر نه لیکي، دا شپږ میلیارد ډالر چې امریکا پاکستان ته ورکړل دا ټول به د طالبانو په تجهیز استعمالیږي، بیا به نو سوله هیڅکله را نه شي. محمد قاسم ځواک له هلمند نه لیکي، طالبان غواړي چې د افغانستان د حکومت سره سوله وکړي، خو پاکستان په منځ کې یو لوی خنډ دی. نورالدین افغان منګل له پکتیا څخه له څمکنۍ ولسوالۍ څخه لیکي، خلیلزاد کوم د خوشاله خبر راوړی وینو، افغان چارواکي دی د رسنیو له لارې له هیوادوالو سره شریک کړي. حکمت الله حماس له هلمند نه لیکي، د سولې په روانو خبرو کې افغان حکومت هم باید شامل شي. د امریکا او طالبانو په خپل سر سوله د افغانانو لپاره د منلو وړ نه ده. او نقیب الله ځواک له هلمند څخه لیکي، په قطر کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ خبرې روانې دي، موږ ډیر ورته خوشبین یو او هیله من یو چې افغانستان ته به سوله حتما راځي. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو، له دې سره د دې خبرې مجلې پای ته هم راورسیدو. په پاتې خبرونه کې زمرایا زما حق د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام واورئ.
زمرایا زما حق
نیوان ګلسوادی مواد په ورن رس خلاصي وي مونږه مېرمنې بیا هغه مېرمنې
او مې خاص درې د دانشا چې دا انجن دي د کمیسون
د میزان د اتويشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زمارایا زما حق څنګهړي خبرونه د دې اونۍ بحث مو د جمهور ریاست انتخاباتو ته د کاندیدانو د اسنادو د چړلو څرنګوالي ته ځانګړی کړی. خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وای په نږدې څو ورځو کې به د کابل د حوزې د انتخاباتو اړوند د شکایتونو ارزول بشپړ او نتایج به اعلان سي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې یو شمېر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو مسؤلینو په یوه ناسته کې د انتخاباتي شکایتونو پر کمیسیون غږ وکړ چې په خپلې پخوانۍ خبرې دې ودرېږي او د کابل د حوزې انتخابات باطل اعلان کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې پر انتخاباتو د یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې سارونکي د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو په لغوه کېدو ټینګار کوي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په څو نږدې ورځو کې به د دغې حوزې د انتخاباتو اړوند د ټولو شکایتونو ارزونه بشپړه او نتایج به اعلان شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي محمد بصیر فائز د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل د حوزې د انتخاباتو په اړه چې کوم شکایتونه دوی ته رسیدلي د کره ارزونې په هدف یې د کابل ولایت د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلي دي. ښاغلي فائز وویل د دغو شکایتونو ارزول بشپړېدو ته نږدې شوي او نتایج به په لږو ورځو کې اعلان شي.
وقتی که لیست ابتدایی اعلان میشه مطابق به قانون 15 روز صلاحیت دفتر ولایتی است قضایای شکایت های وارده را بررسی بکنند و در موضوع تصمیم بگیرند. کسی متضرر شد قضیه میاد مرحله استیناف و تصمیم مرکزی. اینالی برای ما فرصت بودن که میتونیم ما آرای پاک جدا بکنیم یا خیر.
د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو لومړنی نتایج د جدي پسل رویشتمه اعلان شول او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د مسؤلینو په خبره د شکایتونو ثبتول دوه او بشپړ ارزول یې 15 ورځې وخت غواړي. خو د دغه کمیسیون مرستیال همیرا حقمل تیره اونۍ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی خپله پریکړه ځنډولې خو لغوه کړې نه ده او لا هم 95% د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو امکان لیدل کېږي. د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28مه ترسره شول خو نتایج په سبان دی دوه میاشتو کې هم اعلان نشول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د دغو انتخاباتو د نتایجو د ځنډ لامل د رایو بیا شمېرل و. یاد کمیسیون د ارزونو په لړ کې د هر ولایت د انتخاباتو نتایج په تدریجي ډول اعلان کړل. د دغو انتخاباتو د اعلانېدو په جریان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل انتخابات له درغلیو ډک وبلل او ټول یې لغوه اعلان کړل. له دغه اعلان وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه وکړه چې پاکې رایې به له ناپاکو بیلوي او اسناد به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دغه ژمنې وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړه وځنډوله. خو اوس د ځینو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې سارونکي ټینګار کوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون دی د انتخاباتو د لغوه کېدو له پریکړې نه په شا کې. د دغو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې د پنځشنبه د ورځې په ناسته کې د حزب ملت متحد افغانستان د دارالانشا رئیس سید بشیر بشرمل وویل
کمیسیون سم شکایت انتخاباتی اسناد و مدارکی داشت که حوزه انتخاباتی ولایت کابل باطل کرد. با تمام اسناد دست داشته خود ما که ما شریک ساخت پروسه کابل باطل شده، اما پروسه کابل به اساس سازش و تعلیق رفته. ما از کمیسیون سم شکایت انتخاباتی این را میگیم چرا یک هفته پیش که احزاب سیاسی یک هفته انتظار کشیدن که شما موقف خود اعلان کنید چرا سکوت کردید؟
در افغانستان در آزاد و او عادلانه انتخابات و در بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید تیر ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل باوري نه دی چې ټول شکایتونه دی سم وارزول شي. د ده په خبره که دغه لړۍ په شفافه توګه پر مخ لاړه نه شي انتخابات به لوی ستونزې رامنځته.
دا چې هم خلک د ولسی جرګې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
زما نوم افتخار احمد. چې جرګې ټاکنو احتمالي کوم بریالي کسان چې اعلان شوي دي دا هیڅ د منلو وړ نه دي. دا زیاتره د پیسو په مقابل کې شوي دي یا سیاسي ملاتړ دوی درلود. په دې کې ځینې هغه کاندیدان هم شامل دي چې خپله دا منلې وه چې دوی بریالي نه دي، خو کله چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا لیست اعلان شو دوی په هغه بریالیو نماندانو کې راغلو.
زمانو مجيب الله دا کامیابی او ناکامی د سیاسي معاملو لمخي تر سره شوه دي دولس پرای باندې سوداګری شوه دي
د تیرې اونۍ د یک شنبه پر ورځ راتلونکو جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې بهیر پای ته ورسید. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې اوس د کاندیدانو د اسنادو د چړلو مرحله پیل شوی ده چې دو اونۍ به دوام وکړي او د دلوې په شپاړسمه به د کاندیدانو لومړنی لیست اعلان سي. د انتخاباتو د قانون لمخي هر هغه څوک چې 100,000 تذکيري ولري مسلمان او افغان وي دولتي رسمي دنده ونه لري په جنایتونو تورن نه وي دوه ګونی تابعیت ونه لري او یو شمیر نور شرایط پوره کړي کولای سي ځان کاندید کړي. په دې اړه مبحث را بللی چې په کابل سټوډیو کې را سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مرستیال بیان عبدالعزیز ابراهیمی او د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلای میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په لومړي سر کې له محترم ابراهیمی صاحب نه پوښتو دا چې د ولسمشیزو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر پای ته ورسید، د راتلونکي لپاره چې لومړنی لیست اعلانېږي څومره موده په پام کې نیول سوې ده؟
بنام خدا و بر سلام به شما و میمان گرامی شما. قسمی که شما در جریان هستین، روز یک شنبه آخرین روز ثبت نام کاندیدای ریاست جمهوری بود که تا اکنون 18 تن ثبت نام کردن نامشان رسما به حیث کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری سال آینده. و این روند بعد از او ما روند بررسی اسناد و مدارک که تمام آن ایده از شهروندهای ما به شمول چرای سیاسی و جهادی که رسما ثبت نام کردن ما آغاز کردیم. در طول دو هفته روند بررسی تمام اسناد و مدارک یا ادامه خواهد داشت و بعد از او ما فهرست ابتدایی را اعلان میکنیم، فهرست ابتدایی کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری را. بعد از او تمام شهروندا به شمول کاندیدا حق اعتراضات و شکایت مبنی بر اعلام فهرست ابتدایی دارن که میتونن به کمیسیون شکایت انتخاباتی محترم درج بکنن. بعد از او کمیسیون شکایت انتخاباتی در چارچوب مکانیزم ها و طرز عمل ها و مواد قانون اساسی قانون انتخابات با تمام آن در شکایات که درج شده یا رسیدگی میکنن و فیصله ها یا یافته هایشان هم مبنی بر اعلام فهرست ابتدایی به ما ارسال میکنن. بعد از او ما نتایج نهایی را اعلان میکنیم.
دکتر سبزلمه زبلای، د جمهور ریاست د کاندیداتوري په اړه باندې ځینې شرایط په قانون کې واضح شوی دي، په همغه کې د دوګونی تابعیت موضوع ده، په جنگي جرمونو د ککړېدا موضوع ده، بلابل د غصب موضوع ده، بلابل اړخونه دي. تل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ولیدي چې په دې برخه کې دوی څېړنې کې بیا څېړنې او سرسري اوایي تېرې شوې دي، د تاسو سپارښتنه څه ده چې دغه څېړنې څومره جدي تر څو پورې هغه کسان چې واقعا د کاندید وړ دي هغه ځانونه کاندید کړي او نور کسان چې وړې نه وي لیست نه ووځي؟
ډېر شکر ترسه در مخ اول تاسو ته د جناب ابراهیمی صاحب ته او ټول اوریدونکو ته چې د ازادي راډیو اوري احترامات اختموم. دا واضح خبره ده چې په قانون اساسي کې د شپیتمه ماده بعض شرایط وضع کړي دي د یو کاندید د پاره څوک رئیس جمهور ځان کاندیدي په د مدني حقوقو څخه محروم نه وي، په جرم باندې د ارتکاب په جرم باندې متهم شوی نه، د محکمې د خوا څخه فیصله نه باندې شوی، یا فرضاً 40 کاله عمر وي. همدغسې زموږ تاسې د انتخابات قوانین هم دغسې ورته لرو، شرایط ورته شته. مهمه دا ده چې 100,000 تذکيري مو غوښتي دي، چې باید 100,000 تذکيري چې کرم ور باندې ولسوي دام باید راوړي. اوس داسې نفر موږ ډېر پکښې وینو، یا په خپله کاندید یا معاون دی چې هغه په د ولسي جرګې کې کاندید و چې هغه فیصله 35,000 رایې نه دي پیدا کړي. نو 100,000 دغه سټیکردار تذکيري یا پلویان دي دغو غایانو یا دغو ورونو له کمه کړي. زموږ خواهش دغه دی چې محترم کمیسون چې دا اوس پلټنه کوي ور باندې شروع دي، د دوه هفتو لپاره دي وخت لري، لطفا دغه دي دیونی سی چاوالا خلک سی په سابقه کې دی په جناتو باندې دغه سی وی دی درسته ده چې محکمې به فیصله نه کړي، ځکه چې هغه انتقالي عدالت پروسه خو په افغانستان کې دغه نه پلنسو، ولی شواهد ستا، آثار ستا، شاهدان ستا، څوک په جناتو باندې دغه سعودي متهم سعودي چا جناتو نه کړی. لطفا دغه خپل پاک وجدان د روي څخه قضاوت وکي، بدون دغه څخه هر رقم ملوزات په نظر کې ونیسي. دا هرڅوکي کچيري اوس په قدرت کې، کچيري د تنظیمو په راس کې، کچيري همدغه سیاسيونی کپېصداري ک غريبي ک په هر جو به خبري کید، افغانان دي ټوله شکر دي مسلمانان دي، دمدغه وطن تابعیت لري، سر دغه معیاراتي وبند تطبیق یو داس په جنایتو باندې متهم دي یا شواهد اوربان لري پلاتنه دی وکی لطفا دې لیستو بس
ابراهیم صاحب لکه ما خې چې ډاکټر صاحب یادونه وکړه په دې برخه کې کمیسون باید جدي برخورد وکي ګورو چې یو شمیر کسان په یو انتخاباتي ټیم کې سره راټول سوي یو کاندید او دوی ماوینین دي په داس حال کې چې دوی رسمن دند هم دي لري دولتي دند لري انتخاباتو قانون کې د اساسي قانون کې د واجب سوي چې دوی باید استعفا ورولاندي کی فقط په دې برخه کې کمیسون څومره جدي ده او چې تر څو پر دغه ماده یا د شرط تطبیق می
دقیقا به هیڅ عنوان استثنای کمیسون مستقل انتخابات به هیچ شخص یا هیچ فرد قائل نیست و اران چی که مواد قانون اساسی، قانون انتخابات و طرز عمل واجدین کاندید شدن انتخابات ریاست جمهوری است ما عمل میکنیم و هر شخصی که امو شرایط که در مجموع در طرز عمل واجدین کاندید شدن و قانون اساسی قانون انتخابات آمده ما رو عملی میکنیم مثلا در ای تابعیت افغانستان داشته باشه مسلمان باشه سن 40 سال پوره کرده باشه محکوم به جرایم ضد بشری نباشد محروم از حقوق مدنیش نباشه لیست 100 هزار حامی یا 1,00,000 حامی که از 20 ولایت از حداقل 2% داشته باشه او را تکمیل بکنه مو طرفی که پول هست 1,000,000 افغانی هست او را در مجموع داشته باشه استعفا خطش است فرم ثبت داراییش است فرم صحیحش هست فرم استلام جناییش هست این همه موارد هست که هر کدامش ما تک به تک ایره ما بررسی میکنیم در صورت که افراد اشخاصی که ثبت نام کردن در شمولی اجدتر این شرایط را پوره نبکنم ما مطابق به مواد قانون یا به فهرست ابتدایی کاندیدای احتمالی انتخابات ریاست جمهوری را پیدا نمیکنند.
ډاکټر صاحب تل د انتخاباتو کمیسون په دې برخه کې ژمنې کړې دي لکه د ولسي جرګې انتخابات مو ګولیدل د تیر 2014 کال انتخابات مو ګولیدل خو بیا هم لیدل سوي دي ځینې نیمګړتیاوې موجودې دي لکه د یو کاستا په دولت کې وظیفه لري دای کاندید سوی ده په دې برخه کې تاسو پرختنه چي دي او قانون په دې برخه کې څه صراحت لري
قانون خو جنابي ابراهيم صاحب هم تشریح کوي دی اوس متعهد دي
وګوره قانون لرو خو به
تطبیق کده اصلا خبره په حکومت کې ده کچیری حکومت دا اول سر څخه په هر عرصه کې د قانون راخسته او تطبیق کړه وای پر هر ګین تطبیق کړه وای په سپینی پیسلاپ په ریاست جوړه کې تطبیق شوی وای په خپل پر ډاکټر صاحب لا تطبیق وای په ډاکټر صاحب پر رئیس جمهور اشرف غنی باندې تطبیق وای د پارلمان پر هر غلو پر هر غاصب باندې تطبیق وای پر قضات تطبیق وای پر څارنوال تطبیق وای پر والی تطبیق وای پر موین تطبیق وای پر وزیر تطبیق وای نن به دغه د تشویش هیڅ نه درلودلای چون دغه سی خلاوی په دغه څو کلونو کې لاس پنځل اسکاله کې وایز د اشرف غنی صاحب دوران
انتخابات کمیسون وای خو څر څه تیرسیو وس موږ ژمن چې تطبیق کی اې دوی بوتونی
دوی ژمن دی دا کارم کولای شي په شمت با تی کانفرنس کې د ملت څخه کومه کول سی وروره د دوغه اول سن لپاره چې تاسو کاندیدان دي که تاسو په مورګه هر کوم معلومات لري تاسو لوت په ماسر کومه کوي مستند راکی مستند معلومات دی رښتیا دا یو لک نه پرچی تذکری د شول ولاتو په نامه باندې شول کړی دي رښتیا هغه په ولاتو کې صدغه مربوطه ولات خلک دي کومه کوي جنایت کړی دی کوم ولادت کې کړی دی غلا کړی دی غصب کړی دی په کوم ولادت کړی دی کومک دی د ملت څخه وغواړي بهترین حمایت د دغه کمیسون لپاره په دې شرایطو کې د جل دغه لپاره د ملت غوښتنه ده نه د حکومت ځکه په حکومت کې هم ډاکټر عبد الله کاندید دی امر صاحب جمهور کاندید دی هغه نس کولای دی سره د صادق
ډاکټر صاحب بل موضوع تر ازم قانون د جمهور ریاست د ټیم په اړه باندې وضاحت لري کله چې د مثال استعفا ورکړي د قدرت خلل رامنځته کوي قانون له تصراحت لري چې دوی باید استعفا ورنکړي اوس اجرایي ریاست ترازو ډاکټر عبد الله وایي چې د حکومت یو بار خیم حکومت ما سره تقسیم سوی د زی استفانه ورکوم قانون په دې برخه کې سره صلاحیت لري او په دې وخت کې کمیسون باید صبر خور
دا سي نس کېدل چې موږ تاسو د حکومت راوخو د تفاهم په نتیجه کې حکومت ورته وایو نه د قانون اساسي مطابق او بیا نو چې قانون اساسي راوخو نیمه بخش کې تطبیق وو پر رئیس جمهور پر ډاکټر عبد الله ځنی دین مستثنا کو زه دا وایم چې نه رئیس جمهور بعد د خپل وظیفیت دوام ورکړوي نه ډاکټر صاحب عبد الله ځکه د قانون اساسي مطابق د دواله نه دی راغلي د دواله د قانون اساسي په خلاف یو تفاهم کړی
قدرت خلا رامنځته کیږي بیا خو
دا د قدرت خلا چې راځي دی بعد ورته سنجول وایي چې ورور موږ خو دواله د قانون اساسي خلاف یو اوس د پروسه قانوني کو دواله بعد استعفا ورکو د یو داسې شخص ته مثال په تور د مثال یا د قانون اساسي کې تشخیصي دي کچې رئیس جمهور نه څوک وي ده اول معاون بی آیا د سنا د مجلس رئیس بی آیا د وزیر خارجه بی څوک دی ا د پروسیجر تر اندازې ته څه ودی
ابراهیم سپه دی برخه کې تاسو نظر مغوړ یعنی قانون په دې وخت کې صلاحیت لري چې دوړ د منځب لړ سی اجرایی ریاست نه استعفا ډاکټر سپه عبد الله و کې قانون په دې برخه کې څه وایي کمیسون څه اقدام لري
خو در مجموع در مواد قانون اساسی قانون انتخابات امارات همش صلاحیت داره و نامی از مثلا حکومت چون در قانون آمده ماده 61 که کار رئیس جمهور در سال پنجم در اول ماه جوزا با پایان پیدا میکنه و مورد قانونی وضاحت دوام داره که تا زمانی که رئیس جمهور بعدی یا شخصی که میان باعث رئیس جمهور این شخص میتونه به وظایف خود ادامه بده اونجا قانون وضاحت داره و مورد دیگه که شما مطرح کردین خب در قانون موارد مطرح نیست از که مشخص باشه که ریاست اجرایی هم استعفا بده یا موارد و موارد دیگه که مطرح هست حکومت موارد هست و الانچه که قانون حکم میکنه و مطابق از او عمل میکنیم و هیچ موارد در صورتی که افراد اشخاصی که قبلا جناب زابلیس مطرح کرد که به جرایم ضد بشری یا نقض حقوق بشر و دوسیه های از افراد مسئله غیر مسئول دارن یا مواردگی دارن در جمله از این کاندیدا اونجا باز تمام ما آنچه که مربوط ما میشه مطابق با مواد قانون اساسی قانون انتخابات صراحت داره شرایط چی است این موارد دیگیش رسیدگی به موارد بدیش به مربوط کمیسیون شکایات انتخاباتی است که شهروندای ما شکایاتی که داشته باشن میتونن شکایتشون رو درج بکنن و کمیسیون شکایات انتخاباتی در بر اساس میکانیزم ها و طرز عمل ها و مواد و اسناد دست داشته میتونن که بررسی های خود اعلان بکنن و فیصله شون رو به ما روان بکنن ما فیصله شون رو در فهرست نهایی اعلان میکنیم و مواردی که در رابطه با موضوع محروم بودن حقوق مدنی شون است یا جرایم ضد بشری شون یا موارد دیگه که مطرح هست در صورت که اگر موارد باشه تمام شهروندان میتونن شکایت شون بعد از این که ما فهرست ابتدایی را بعد از تاریخ 16 دلو فهرست ابتدایی را اعلان کردیم میتونن شکایت شون درج بکنن
دکتر صاحب زلمه زبلای دین کسانو زنه کاندید کړي په داس حل کې چې د ولسی جرګې انتخابات ته کاندیدو 2000 رای ونوړي 3000 رای ونوړي اوس له 100000 تذکیرو سره راځي د انتخاباتو کمیسون کې ځان ثبتای ستونزه چیرته ده دا تذکيري لکه مکړي دا ولسی ملاتړ کله درلودای ولسی جرګې ته به کامیاب شوی وای
ما د خبر په سر کې مده ټیک ته اول اشاره وکړه چې دا سی ورونم ستا چې په خپل ولایت کې مثال ولسی جرګې ته لار نه پیدا کړي کینات هم کړل چې ما را نه د ولایت شکایت لا نه کړل د شکایت کمیسون ته ول وسې ادا کړل د یو لک پلویان لرم او د یو لک پلویان اخوا ته نور ریاست جمهور ته ځان کاندوم چې د افغانستان په ساته باندې رئیس جمهور سم دا په دې معنی چې موږ تاسو په د فیلی ټاکنیز سیستم کې ډیره خلاويسته دغه سي نفر چې هم په خپل ولایت کې مابوبیت نه لري نور افغانستان خو پرېږد دا هم د کمیسون د انتخاباته لپاره یو 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 سرګردانی ده ام د بودیجه نه قرباني مصرفيږي اخرم سر بدی خاطر د نوم وخت سیس پلان کيم کاندید دی نو هیڅ کوم مفاد نه دته لري په واده دي د شهرت پیدا کی د شهرت منفي کیږي موږ په پيژو د څوک دي داخله کې ته غواړې نو مان بلم د توخو چې پیډرام دی څوک دي دا نه لازم چې دي دا کار کوي ولې د افغانستان ملک دي ته دونس خدای نه خواسته چې کار کوي چې د ولسی جرګې ته ځان کامیاب ولې او ځان د ټول افغانستان د ملک نماینده غني دا غلط کار دی
ابراهیم صاحب کچری راسو ته وګورو کچېره پلیس کې 15 کس 13 کس موږ تاسو ولرو به هم کسان چې امکان نه لري د بریالي توپ دوی پلیس کې راسي او الته سټیکر چاپ سي الته ورقه چاپ سي درې ورکونه ورقه کچېره کم لیس موږ ولرو دلته د مصرف نه یا لګخ نه څومره سپما کیږي
دقیقا یک از چالش هایی که فراراه تمام بورسه های انتخابات و خصوصا روز رای انتخابات هست تعداد کاندیدا هست یعنی این چالش کلی هست هم بر ما مشکلات به وجود میاره و هم به رای دهنده که مثلا بسیاری مناطق ما شهروندای ما از سواد کافی برخوردار نیستن و تفکیکشان که کی به کدام شخص رای بده این چالش کلی هست خب ما مطابق به مواد قانون اساسی قانون انتخابات صراحت داره که ما نمیتونیم تمام شهروندای ما مطابق ماده 33 قانون اساسی حق کاندید شدن و حق رای دهی را داره که ما یا را سلب حقشان بکنیم. هیچ مرجع نمیتونه هر آنچه که ما شرایط گذاشتیم در صورت شرایط پوره بکنن یا را پیدا میکنن. اما باز هم
دلته یو سوال دی برمی سپا بخانه سر خبر دقت کوم مخیم یادونه وکړه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ولس نه 2000 تر 3000 رای نه دی اخیستی خو تاسو کمیسون ته راځي او لاک رای په بغل کې نیولی الته ځان سپتی
دا 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 انوز موارد کې انوز ما فرست ابتدایی اعلان نکردیم فعلا بررسی های ما آغاز شده در رابطه با اسناد مدارک ازیا و بعد از معلوم شد و ظرافت گپی دیگه ای است که تنها از یک ولایت یک لک استیکر نیست یا لیست هامی نیست از 20 ولایت حداقل از 20 ولایت باشه 2%. ممکن این بعضی شهروندهای ما که مواردی که مطرح شد ممکن از ولایت دیگه هامی داشته باشن یا موارد معلومات مو لیست هامی رو جمع کرده باشن. خب این برای ما آنچه که شرایط با ما تکمیل میکنه ما اون را تطبیق میکنیم. ما نمیگیم که تو از کجا کردی از کجا نکردی، تقلبی نباشه، در سیستم ما ثبت باشه، موارد باشه، این موارد خون باز نگه. ما نمیتونیم که او را مانع از شویم. اسناد مدارک ما را تکمیل بکنه، شرایط تکمیل بکنه و به فهرست ابتدایی را خواهد پیدا کردن. بعد در صورتی که پیدا نکنن را پیدا نمیکنن، ممکن بسیار چهره ها به مشکل
زلم ما زبلای سب تاسو دی ولس استازی دوونه پاتې د لپاره چې دوی د کاندیدانو د غاسناد وسرل سي دلته ولس سکول پکار دي. جن کسان چې دی حتی موږ تاسو لرو چې ډیر زیات په جرمو متهم دي، خلک قربان دي، اعتراضونه لري، ولس باید څوک چې تر څو پر شکایتو کمیسې د انتخاباتو کمیسون ته ورسي هغه څه چې پسترګولې دي یا کوم اسناد پلاس کې چا پاړل لري واري کې ولس باید څوک
موږ خو دغه ولسی د کمیسون هغه شته کېګه فدغه فیلی لاند وخت کې دغه لسی ام د شکایتو کمیسون ام د ټاکنو کمیسون دواړه پر ولس راغو کې د دوه ولس نه پر پمور کې تاسو هر کم مثبت او منفي
ولس ګوره په هواي لري انتخاباتو کمیسون وایي چې موږ چړنه کو چرن کی ولس باید څو کی سره مسولیت
ادا کړي. ولس چې اسنادونه ولري غیر قابل انکار اسناد، مستند اسناد، شواهد هغه دي په خپل مربوطه ولایتو کې د شکایتو ته کمیسونو د څنګهسته غوته دي مراجعه کوي هغه څلورشتاته دي په خدمت کې دي غوته دي ورکې دغه نفر کاندید دي زدا شاید دا رقم شواهد باندې لرم خدای نه خواسته دغه غاصب دي د قاتل دي د په داسې جرایم باندې متهم شوی دي دغه ټول اسناد او شواهد دي دغه ټول راټول کی شکایتو کمیسونو ته دي
ډاکټر صاحب یو بل موضوع ده. هر کس انتخاباتي ټیم جوړ کړی د انتخاباتي ټیم کې یو کس سره نیول یا د ځانګړي استازي په توګه باندې یا د دریم کس د مرستیالي په توګه دوی چې کلم بریالي سلو دغه موږ اساسي قانون تدلو د مرستیال ټاکو یا اجرایي ریاست په پام کې نیول قانون په دې برخه کې څه سرحد لري دا کسان څه ډول کسان دي ولې د اهداف تعقیبي څه غواړي
قانون خود در مخه ایبراهیم صاحب تاسو ته ولا کچیر دی هغه شرایط دی و ذکر دی هغه ورتراوی
کوره په قانون کې خود درم کس نست چې انتخاباتي ټیم کې ته ماته معرفي کومه ته راول
دا خود دی کمپاینی ژغ دی په دغه کې رسمه نه دی نه کومې سنځنی قبل کړی دی چې درې ماوین
نو ګور خپل ماته چې ټیم جوړو دوه غلطه مهدی سره لاسلیک شي زمونی سره
وکړي دا خو غیر رسمي د پردې شاته د توافقات دی قانونا خو کمیسون اعلان ورته وکړي تاسې نه د قانون اساسي مطابق نه هغه شرایط موږ نه منو فرضاً صدارتي سیستم تاسو مشتوایس یو صدر اعظم مشتماری پکې موږ نه سپتو یا درې ماوین راوري موږ نه سپتو موږ دوه ماوینن یو رجه موږ سپتو دا خو دې هغه فیصله خوب لیدل دي چې کچیر موږ کامیاب کیږو بیا به لوی جرګه غواړو په هغه کې به یا سیستم ته تغیر وکړو یا به درې ماوین ته ځای ورکړو دا بعدي د تصامیم دي د کمیسون سره مخایج دا دي کچیر نه سي موارد ورغلي چې موږ مطمئن یو دي سبکرین دي لطفا دې جواب ورکړي.
ابراهیم صاحب کبدي برخه کې ته لږ وضاحت ورکړي داسې ډلې تاسو راغلي دي چې دریم په انتخاباتي ټیم کې دریم کاسې تاسو هغه ثبت کړی دوی درته وضاحت درکړي.
جناب افغان صاحب قسم کې شما میدانین نجریان هستین، ما هیچ شخص را که با خلاف آن چه طرز عمل ها مواد قانون است در مجموع عمل نکردیم. گفتیم که شخص خود رئیس جمهور که به انتخابات ریاست جمهوری خود کاندید میکنه همراه دو معاونشان، معاون اول و معاون دومشان که مواد قانون اینجا صراحت داره، ما مطابق از او عمل کردیم و ما در هیچ جایی مثلا یک شخص که سه معاون آورده باشه ما او رو ثبت کرده باشه یا مورد که صدارتی رو پیشنهاد کرده باشه ریاست اجرایه یا موارد به هیچ عنوان ای مواردی که به شما آمدن با حضور دو معاونش بوده ما انجام دادیم و خلاف مواد قانون هیچ وقت ما عمل نکردیم و نمیکنیم. او مواردی که مطرح شده و بعد از برنامه های خودشان است که اگر شخص آینده با حکومت را پیدا کرد و از وظایفش است که مطابق با مواد قانون اساسی که صلاحیت تعدیل مواد قانون کی داره صلاحیت تغییر نظام کی داره؟ اونجا کلش وضاحت داره، وابست از موارد خودشان هست. آنچه در حیطه صلاحیت ما هست ما انجام دادیم و میتیم.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړی ډاکټر صاحب زلمی زبلای او د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مرستیال وین عبدالعزیز ابراهیمی له تاسو مننه درنو اوریدونکو تربیه ښه چاره.
زما رایا، زما حق، د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.